ازادي راديو یوې بلې خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلس د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راديو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په موکرې خبرونو ته د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای هغه روغتونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوارځواکۍ او سینو بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د آی سی آر سی ویان پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه د ارقامو له وړاندې کولو پرته ازادۍ راډیو ته وویل
په هغه روغتونونو کې چې د ستر صلیب نړیواله کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزی او سینا او بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روختونونو ته په ټول افغانستان کې کابو 28 میلیونه افغانانو د روغتیایي خدماتونو په برخه لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په وګي یا سمبلې میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا 80% افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو له کبله وږي ویده کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د 690 میټریک ټنه روغتیایي تجهیزاتو د لیکت خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټوټر لیکلی چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې 300 مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به د روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د دبليو ایچ او په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې 4 میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګنشمیر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسید. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یک شنبه او چهار شنبه په خپلو کې درې نړیوالې یو ورځنۍ یا 50 اووریزې مسابقې وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی. د مراکش په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او 340 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا بس پرون سه شنبه له شمال ختیځې غرنۍ سیمې د تازه ښار په 2 کیلومترۍ کې نسکور شو. د مراکش چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. په مراکش کې زیات خلک د اوږدو سفرونو لپاره بسونه کاروي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې چې ډیری خلک پکې د موټر د رانیولو وس نه لري. په دې هیواد کې زیات وخت ترافیکي پیښې کیږي چې خلکو ته مرګ ژوبل هم اړوي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې مراکش او کرویشیا لوبه کوي. په دوهمه لوبه کې د مازدیګر 5:30 بجې جرمني او جاپان سره مخامخ کیږي. په دریمه لوبه کې د شپې په 8:30 بجې اسپانیا او کوستاریکا د سیالۍ ډګر ته وزي او څلورمه لوبه به د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د بلجیم او کاناډا ترمنځ وي. په پرونیو لوبو کې سعودي عربستان وتوانید چې ارجنټاین ته 2-1 ماتې ورکړي. دنمارک او تونس 0-0 مساوي شول. د مکسیکو او پولند ترمنځ مسابقه هم 0-0 پای ته ورسیده او فرانسې استرالیا ته 1-0 ماتې ورکړه. په قطر کې دا مسابقه تیره یک شنبه پیل شوې او د جام ګټونکي به د دسمبر په 13 اعلان شي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل او راپور نه خبرو.
تر دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د آی سی آر سی عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفي 2 سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډېری خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخه همغږي ادارې یا اوچا د بې وخته ژمي پر راتګ اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې 24 میلیونه افغانان له نهیلۍ په ډک حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصل له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وای ګڼ کسان د ډبرو سکرو درانیولو وسنه لري. هر ورځ د آزادۍ رادیو ګڼ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیضی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیوال کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
یو شمیر پوځي شنن کې وایي د طالبانو حکومت د خلکو د بشپړ فزیکی او بشري امنیت په خوندې کولو نه دی بریالي شوی. په دې وروستیو کې د افغانستان له ځینو برخو څخه وخت نه وخت د چاودنو، غلاو، وژنو او نورو پیښو راپورونه ورکول کیږي. ورمشپه د کابل په پروان سي سیمه کې پر یو کورلا ډول موټر د چاودنې په پیښه کې 2 کسان ووژل شول. څارونکي په دې باور دي چې اوسني چارواکي د ګڼو پیښو خبرونه له رسنیو پټ ساتي. خود طالبانو چارواکي ادعا کوي چې بشپړ امنیت ټینګ کړی او د جرمونو اندازه هم تر پخوا زیاته کمه شوې ده. زما همکار د دفاع وزارت له پخواني موین شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په کابل او نورو ولایتونو کې د چاودنو دوام څه پیغام رسوي.
هغه ادعا وکړه چې طالبانو کولی چې دیو امنیت راوستل، هغه هم اوس واقعیت نه لري ځکه چې انتحاري حملې یا خودکش حملې هم صورت نیسي. نور جګړې هم په مختلفو سیمو کې شته ده چې هغه زیات راپور نه ورکړل کیږي. د دې نه علاوه هدفي وژنې، اختطافونه، غلاوې دا هم په ښارونو کې او هم په اطرافونو کې وجود لري. طالبان تر اوسه پورې هغه فزیکی امنیت پر اوسل باندې هم پاتې راغلي دي، او البته بشری امنیت چې د خلکو ژوند د اقتصاد او نور مسائل دي هغه خو بیخي په دې کې مطرح نه دی، او په هغه ساحه کې راپورونه زیات نشر شوي دي چې هم په فزیکی امنیت کې او هم په بشری امنیت کې طالبان پاتې راغلي دي.
ستاسو په نظر عمده علت څه دی؟
د دې عمده علت دا دی چې اول طالبان په خپل متفرقه ډلې دي، ګروپونه دي، جنایي ډلې او مواد مخدر او مختلفې توریستي ډلونه دي جوړ شوي دي، نو د دې همغږي او د دې ترمنځ هغه وحدت چې څنګه پخوا د دې په منځ کې موجود و هغه وجود نه لري، او هر یو شخصي اهداف او لري چې خپل هغه ترلاسه کړي. دویمه مسله هغه د نظام مشروعیت، او یو نظام چې مشروع نه وي ولس ملاتړ ونه کړي نو همکاري نه وي هغه په خپل وروسته پاتې کیږي، او دغه وضعیت وروسته بل خرابېږي ښه کیږي نه.
په عین حال کې طالبانو پر ښځو او ښځینه فعالانو خپل فشارونه زیات کړي دي، دې مسلې هم انتقادونه پارولي. که د طالبانو دا سخت قیوده دغسې روان وي بلاخره به څه فکر کوي چې څه به پیښ شي؟
طالبانو یوازې په ښځو نه بلکې په ټول افغانانو باندې ټولنه باندې فشارونه زیات دي چې تاسو ګورئ رسنۍ څنګه چې لازمه ده هغه سي ازادي نه لري، په سلهاو په زرهاو کسان هر ورځ کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي، فقر هلته موجود دی، په هیڅ نوه هغه فردي اجتماعي او ټولنیز ازادي هلته وجود نه لري او فرصتونه هم نشته دی، نو دا حالت په خپله ورو ورو انفجار کوي او بالاخره د طالبانو د سقوط باعث ګرځي.
که طالبان له نړیوالو سره تعامل غواړي دا ډول کړنې او د دوی د خوا د محدودیتونو لګول به دا چاره څومره سخت کړي؟
همیشه بین ملی روابط یا د دنیا سره روابط دا د داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې کوم یو ملک کې داخلي مشروعیت موجود وي، هلته پالیسی موجود وي، هغه د ولس اعتماد په هغې باندې وي، ثبات هلته وي، هغه تعاملات دنیا سره یا د نورو ممالکو سره هم په ښه توګه باندې مخې ته ځي، او که چیرې داخلي مشروعیت نه وي او دلته واضح پالیسی د دنیا د هغه منل شوو اصولو په اساس باندې نه وي نو دنیا هم نشي کولای چې یو جنگی ډلې ته هغه ارزښت ورکړي چې یو حکومت مشرانو ته څوک ورکوي، نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شول او د یو جنگی ډلې په حیث باندې موجود دي، اما د یو حکومت او د نظام اساس ولې نشي کولای. نو دا د دې پورې اړه لري چې کله په داخل د افغانستان کې یو مشروع نظام منتخب نظام چې ولس انتخاب کړي او ولس حمایت ولري هغه پورې رابطه لري.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیلو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او سندو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نه کاوه چې د غلوبې د 2-1 په وړاندې د دوی د خوخي ټیم په ګټه پای ته رسیدلی وي. د سعودي عربستان د پلازمین ریاض په ټولو برخو کې د بریا په خوخي سره ولمنځل شو. زینو نڅاګانې وکړي او زینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپل موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاو. العربیه خبری شبکی د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلېدو خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه واري نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
و هم اوریدل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښوونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې 2-1 پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خبريږي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبر يم، هر کله مو کوم د خبرونه کې د ختی ادبی بهیر د غونډې لیکچر
په بازار ریډیو په زنور کې چې دا خبرونه فلانی جوړ کړي وا او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا ولې کوم کې پرزنټر
ده؟ لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخشلی حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاسته ویل چې د ناروی روان دي په د سر تړای دی اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو. نابینا شاعر معصور یار تیره اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمینې فنا شعر لري:
کچکول د ارمانونو د په اوښکو پترې کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګرې الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داوود انځور په پراسس کې دی،
په غزنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخېږه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت کې خوست ترسي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. لومړی مطلب پر واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د ختیځ ادبي بهیر په 1495 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، د سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا د بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل:
د کانفرنس په تاریخ کې خلک وایي چې یو رسمي لویه غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستی شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پرزینټر وایي. صحیح ده. په ازادۍ راډیو اپوزیشن نور کې چې دغه خپرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه، دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او ورکشاپ نامسته کړی هغه
د غونډې برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړې. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپ یادونه وکړه، دا په دې برخو باندې د یادونه وکړه، لمنګ پکې برخه اخیستې و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې، خو یو ګټه مونږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویو. بشرمل مونږ ته دارا و پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ته پښتنه وکړه، ډیر ښه ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټې پاړه وویل:
بهیر پیرو کې غلالونه چي دي نغره وباس یو دلته ټولنه ته وړاندې کوي ډیر زبردست خوند وک د نو شاعرانو شیرونه ډیر نوې خبرې وي پکې دلته مشران ملګری واوري د هغه لارښوونه واوري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته راتلو خبرې وکړلې او دا ډول دا یادونه وکړه چې پاینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لښتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅوي له خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر را ونیسه دغسې تر ختیځه د بی بهیره پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مله په دې غونډه کې د ارواښاد نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په څوارلسمه د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د ده څوارلس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې تر څلوېښت کاله ډېر خدمت وکړ. د ده یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه خدای دې وبخښي ارواښاد سمیع الله سمیع ناصر صاحب کشر ورور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپېتم کلونه وو پیل کلونه وو. نو کله چې یو څه موده تېره شوه سمیع صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر دی نور اسلات اگیا نه لري خپل وستاجی. نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شو وم. کته پورته یو ورځې تصمیم ونیو چې لاړ شم افسر ته. نو افسر ته د خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخښي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه. اوس مې نه په یاد دي چې دنده یې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و. راته وویل چې هلته کښېنم. چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته چای راوړو. چای چې مې وڅښو بچه څنګه راغلی راډیو ته مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړې وه. څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم؟ مال څه یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستل او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیدې. دا باید دې ډېر رالیدې. دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي. نو لارښوونې هم راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم چې دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه وایي چې خدایه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې وایي چې ما په کې څه ومونده چې ته پکې پیدا کړې. بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ترې وپوښتل چې هغه څنګه وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدي او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خواري.
شایي ښاغلي حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاس ایښی او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر مه لیکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره. کابل کې خپل کور هم نه و. خپل یو اوخي په کور کې په شاه شهید کې اوسېده. کړی له ډېرو کلونو راهیسې ناروغه وه. تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله ده ورسره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې زه ووایم خپله دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوې آخر د زړګي زوره سما. شغلی بدر له خدای بخشل حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي. د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لیوا اکاس سره ورغله.
د اکاس ته وویل چې اوس ډیر خوار شو یم، د ناروغۍ روانې ډیر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا و او د خپل ژوند ورته د خانه او پاچاهۍ ژوند ښکارې به د نهیلۍ خبرې نه کولې، د نهیلۍ احساس یې نه کاوه او تر پایه پورې همداسې ژوند مې کاوه. کتو به دې دغه نهیلۍ اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، زه رنځور له ډېره خمه د خوږ څړیکه نه شوه کمه. وړاندې به په کندهار کې د زیږیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذور یار د نومبر په 14 په کوټه کې وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانې نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوږونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی، تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لورې دا دې څرنګه نشان وویشتی. معذور یار د نومبر په 14 ومړ. د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلی معذور یار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14 سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سمت شبنم راپور لري.
شپه سو سبا ملاقات ونه سوله یار سره، زړه مې لوبیږي همیشه لسره هنګار سره، ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوی سولې څښتنه څله دی پیدا کړو ګل لخار سره، چې د دوژخ تو دولمبو وسو په دې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذور یار سره. د دې شعر څښتن اجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. نوموړی له تیرو 2 کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو 2 میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15 د 46 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیځ بایپاس ادرکې خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1985 کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی و، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوی و او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته، بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی، هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د معذور یار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم معذور یار د شلمې صدۍ د اوستري نیمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه معذوري یعنی د نابینایي باوجود دې سړي په شیر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړې کړي وه. د ده یو شمیر ادبي خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمته انسان و، د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نورمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوري ماموریت وکړي، او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډېر فعال تکړه کس و، او د جانداري هم ډېرې ضروري کولې، او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډېر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډېر داسې لفظونه او ډېر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډېر کار ځینې اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپله غېږ کې لري چې د اوس دور نویو ځوانانو ته به نوي وي یا به یې اورېدلې نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې یې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغمه داسي په زړه مات ګرځي ملنګه، د چا لغمه داسي په زړه مات ګرځي ملنګه، چې ما غوندې بي وسه او میرات ګرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوښکو پتري کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دې سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ده خانیه ده خانانو ستا خوشان ده فاتشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات ګرځې ملنګا. زه ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړه، خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا. چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنا فل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو، ستا عشق فنا فل عشق کړم زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه، ستا عشق فنا فل عشق کړم زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه، تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. د چا له غمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه، چې ما غوندې بې وسه او ایرات ګرځې ملنګه، چې ما غوندې بې وسه او میرات ګرځې ملنګه.
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي؟ د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دینی بیس جوړ کړی.
جایزې نورستو هم زما هڅه وه چې نور انځورونه جوړ کړم، یو څه خو مې روان کړي هم دی، خو لا پای ته مې نه دي رسولي. خو هغه کله چې ما ته جایزې اندازو شولم، دغه نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې او هغه په منډه ترډه کې شونه دای نه بیا باندې شو کولای چې هغه وخت کې نور انځورونه ته دوام ورکړم. خو اوس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي، دا انځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې هغه جوړ کړم پای مې کار روان کړي.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کول مشر ورته ویلی شو، د محسن داوړ انځور په فرانسیس کې دیلا، خو لا پوره مینه جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انځورونه چې ځینې ما کتلې دي، د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څېرې وي چې اوس هم دا تاسو په یوه سیاسي څېره کار کوي، خو کوم انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې به پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا یې د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه د سیاسي انسان دی، هغه یو افغانۍ جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا موږ ویلی چې څومره فشار به لاندې ده، او هغه نشي کولای چې د خپلو جذباتو احساساتو اظهار وکړي، او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سرې منګې دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلۍ په ذریعه باندې، دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنې پرې سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زموږ په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پرېشر دی، او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره ووسي، یا د یو بل سره جنګ ونه کړي د مذهب په سر، یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کړي، جنګ جدل جوړ نه کړي، نو بیا موږ کولای شو چې یو ښه پورم نه او یو ډېر د مینې ډکه معاشره مونږ تشکیل کړو، بیا د مینې محبت صدر وایي.
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سیمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په هغه کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي، نو ما د هغې سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه د څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي، دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انزور شاوخوا تاسو کار کوي دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لمړی مو د انجلی انزور کا ورسته بیا سمبولونو ته تاسو مخه کړ
لومبئی ما جن انزور کڑی وا دغه افغانی پیغلا ورستو می ورته دغه سمبولونه دغه کلزه کا چې مات دغه دغه کوم پروگرام چې یا چې کوم مقابله وا دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موسن کولې شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وخایو دنیا ته یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه رغولې شو نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړی دا چې څنګه زکولې شم دغه سیزن زور کړم نو دغه خپل یو خیال می وو چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلې شو چې د دې په سر باندې انبار دي یا هم په دغه په معاشره کې دي یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډیر داسې جنگ جګړې او قتلونه کیږي نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو
الماس خانم ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستری نه دي سړي دا سي هڅونه تاسو ته په حق ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک
ډیر زیات فخر او بیا محسوسوم بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضی او اغه خپل هڅه وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي نو زمونږ پښتانه رونه واستدې جوګې چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامنی کی او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څو زمونږ رونه چې دغه دی دا او اویرنس په کې ډیر زیات راغلی دی پښتنو کې وس نو را روان وخت کې هم زه خوشبینم چې داسې پښتني کمخې ترازی نو باید چې دغه رونه داوی هم دغه سپورت وکي او ان شاء الله چې را روان وخت کې بد دین هم لکه ما د سمر سپورت ملو شو وس دی انزور سره نو داسې بنوري نه کوته هم ملوي
ل الماس خانم نه په مننیا سادي رادیو یاد به مچله پروګرام ل سادي رادیو او د خبرونه په دې برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کو په نورستان کې د ودونو دود په خوست کې د میلمه پالنې دود خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو غزنی ته مخه کو پر ښاو او موټرو شیرونه شعرونه متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلی دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي ځینې مثبت اخیز خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس یې نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت له محصلینو یې پوښتنې وکړې چې څه ویني چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي په اخر کې ټولنه په خپل له شو شر اخلي او بد څنډې تکوي وای ټولنیز شور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي و چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوی وي شپېښنی د غزنی پر موټرو لیکل شوی لیکنو ته به مخه کړو په دې اړه لسمی راپور لرو
سور لړم تور مار سپینه کوتره دا او ډیرای نوري جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شوشو لیکل شوی دا د غزای اوسیدونکو وای دلته په دا ورستیو کې ډیرای خلک د خپل موټرانو پر شوشو بلابیل جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېزه کولی سي
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مه خېژه، یعنی په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که یې مثبت اړخ ته کوم، مثبت اړخ کې هم کېدای شي داسې ادبي داسې جملې لیکل شوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که یې مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده، کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي. او یادا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې، چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي. تا ته ولې زور در کوي؟ او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضې ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درنه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادېږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړي او د کور له دړې یې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیږلي. قومی مشر امیر بادشاه آزاده رادیو توایی په خوستوالو کې تر ټولو درنه کورنۍ هغه وی چې ډیر میلمانه لري.
څوک ډیر میلمانه ولري، څوک ډیر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډیر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بي وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دوه کومي جوړه شوې دو، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او خد سترخون لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکو قومی مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست ترسي اده ولر دي، هر ملت، هر وطن، د افغانستان هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک را دائم نه اوسه کوي. حتی دې علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړي، که موږ هغه د خوستوالو د میلمه نوازۍ نه دا احساس کوي کوم توجه وي.
مختار الدین جلالزوی دی او قومی ملک زوی دی. نوموړی وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګیره مشر قومي سړایو ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرونو د قومي خل مخور مسپینګیرو ته بوجرو ترتل دی، هغه بډیر درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو او داغه مننوزي ختم نه کوو، داغه دوست دوه دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ
افتخار کو چې دوا در میلمانو د منکور ته راځي او هر یو ورور د دغه دوا در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سهار وخت چې دوی کله رخصتیږي د دوی بیا هم تلوسه وي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وایي په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي یوه حجره لري او تر وسه د میلمه عزت کوي.
دا واقعیت چې په
په خوس کې میمنوازی بيخي زوته د زکه چی کاډر غریب سړی ته ورشم مخپله وجرا خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګرلای د کوي اینه په ډیر او یاله ټنده سره سلسله مازه کپېژنې دي او کنه دې پېژنې نو دا سبب ته وی چې دا د خوس خلکو کې دا د میمنخانو جوړول الایدا او د نه پېژنګلې په اساس دوی ته سلسله شر کول او خره او بیت سوتل دا د میمنځي خر طریق
سره لدې چې په خوس کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځان او خنډ سبب ګرځي
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډېدل یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې هلته دومره ضرورتونه نه و ضرورتونه زیات دي هیله مو دا ده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي
خوستی ټولنه چې د خواوشا ډېر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوې د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته خو میلمه پالنه اوس هم په خوستی ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي پومونی کې چکله پر غرونو د واورو ورېدل پیلي شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنې شي دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشۍ کې خلک میلې جوړوي
بنگڑی روپئی شرنگ برنگ دل برا شری ہمیں زنگ بارا
لخرونو رخونو درشکته شویو نورستانیانو لحالمو په دې راپور کې خبرو
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي د برګي مټال ولسوالۍ د افسي کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل
پسرلی له سمه جوزا کې زمونږ دود دستور دا دی چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانان نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچه او ماستې او د پنیرونه او سوچیال د جمع شوې دا هم ځان سره راوړي
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کې بیا اوارې ته کوش شي دوستان او انډیوالان ووینې خامخا خوشحالیږي
د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل له لرې ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي. بیرته مال والا چې شراکت سره وړي، هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي، خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې کلي په شاوخوا کې وي، خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل، بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ د اسمان مری و رازی امانونا شغازی احمالا I'm not afraid.